لس بجی دی د ازادي راډیو یو بلې او ساده خبرونه ته زه رضوان مراد ستاسو هر کله کوم. د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو او روسي او تحولاتو په اړه په دې خبرونه کې ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. دوه مونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې درته لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې محل مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي متحده ایالات په افغانستان کې د نظر وړ حضور له زیاتولو پرته بل چاره نه لري. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان لمخې وحید عمر د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د رئیس او ویان په توګه وټاکل شو. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې بهرنیو کمپنیو ته له ایران سره معاملې کولو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن وایي متحده ایالات په افغانستان کې د نظر وړ حضور له زیاتولو پرته بل چاره نه لري، او کچیرې د حامد کرزي حکومت ناکام شي نو دا به د امریکا لپاره یو رښتینی ستونزه وي. بایدن د امریکا له یو خبري کانال سره مرکه کې ومنله چې د تورستانو زیات ګواښونه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه دوی ته متوجه دي، او زیاته کړه د جمهور رئیس اوباما ادارې هلې ځلې زیاتې کړي چې د دې ستونزې په اړه د اسلام آباد زیاته همکاري را جلب کړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا متحده ایالاتو په تدریجي ډول په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره د مرکزی آسیا د نوې لار استعمال پراخه کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت مرسیال ډیوډ سیډنی د سنا یوې کمیټې ته وویل متحده ایالاتو په تیرو یوولس میاشتو کې د مرکزی آسیا د اورګاډو د پټلیو له لارې په افغانستان کې خپلو پوځونو ته د موادو شاوخوا 15,000 کانټینرونه انتقال کړي دي. دا نوې لار د روسیې، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان لمخې وحید عمر د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د رئیس او ویان په توګه وټاکل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوری ریاست پخوانی ویان د همایون حمیدزاده د مالی وزارت مرستیال ټاکل شوی دی. وحید عمر په خاطر دې د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس او وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین د ویان په توګه کار کاوه. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په یوې ځانوژنې حملې کې د سه‌شنبې په ورځ دوه برېتانوي عسکر او د ملي پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. راپورونه وایي ځانوژنې کې د موټر سایکل په سپرلۍ ځان پوځي کاروان ته ورنږدې کړ او چاودنه یې وکړه. په همدې ورځ په سلګونو نور برېتانوي عسکر افغانستان ته ورسېدل، او د انګلستان حکومت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتو لپاره به 22 چینوک هلیکوپټري وپیري. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني لزین نورو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 340 افغاني او 50 پوله یو اروپایي یورو او یو افغاني او یو پوله یو پاوند 80 افغاني او 80 پوله یو سعودي ریال 12 افغاني او 80 پوله زر ایراني تومان 340 افغاني او زر پاکستاني کلري 504 افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جناخه الکوزای وړاندې کړي.
د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې له مخې به هغه بهرنۍ کمپنۍ جریمه کیږي چې ایران ته د تیلو په انتقال کې مرسته کوي. دا لایحه د کانګرس وکیلانو په 412 موافق او 12 مخالف رایو تصویب کړه. د نوې لایحې د امریکا موجود قانون پراخ کړ چې له مخې هغو بهرنیو کمپنیو ته سزا ورکول کیږي چې د ایران د انرژي په سکتور کې له 100 میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګونه وکړي. د کانګرس دا نوې لایحه د امریکا د سنا له تصویب وروسته په قانون بدلیږي. د نړۍ مشران په کوپنهاګن کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرانس کې ګډون ته روان دي. کانفرانس د جمعې تر ورځې پورې وخت لري چې د نړۍ د تودوخې درجې د پورته کېدو په اړه چې له امله یې ګرمي او سیلابونه زیاتیږي او د سمندرونو د اوبو سطح ورسره پورته کېږي په یو تړون باندې باید سلا شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به د نړۍ د 130 هیوادونو د مشرانو په ډله کې د کانفرانس په وروستیو غونډو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل کېږي برخه واخلي. جمهور رئیس اوباما هیله مند ده چې د غازونو د خپرېدو د کمولو او بېوزلو هیوادونو ته د مالي مرستو ورکولو په سر له مخالفتونو سره سره به یو تړون رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سه شنبې په ورځ د 103 نوي هیوادونو له استازو څخه په ټینګو وغوښتل چې په یو حل د سلا شي او زیاته کړه د ځنډولو او ملامتولو وخت تېر شوی دی. ده وویل
فاینانسینګ ویل بی د کی
مالی مرستې به اساسي مسله وي، په خاص ډول له بېوزلو هېوادونو سره د مرستو مسله. همدا دلیل ده چې موږ د پرمختللو هېوادونو لخوا په کال کې د شاوخوا لسو میلیاردو ډالرو مرستو هرکلی کوو. دا مرستې به د راتلونکو دریو کلونو لپاره کیږي او د کوپنهاګن په صندوق کې به ذخیره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پخوانی مرستیال الګور له هیوادونو څخه په ټینګه وغوښتل چې د 2010 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دې د اقلیم په اړه یو بشپړ قانوني تړون برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي تمنه کیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما به کوپنهاګن ته د سفر په مهال روسیې سره د هستوي وسلو تړون لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وایي امریکا او روسیا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په ځای د بل تړون د لاسلیک کولو په کار کې د پرمختګ په حال کې دي. د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون د دسمبر په 15 مینټې پای ته ورسید. ګیبس وایي هیله مند ده چې یو بل تړون به ډېر ژر لاسلیک شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د پنجشنبې په ورځ کوپنهاګن ته لاړ شي او هلته به د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرانس کې ګډون وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف په یو درې ورځني سفر جاپان ته ځي. تمه ده چې د ترکمن او جاپاني چارواکو خبرې به د انرژۍ په مسلې وڅرخي او دا ځکه چې د مرکزي اسیا د طبیعي غاز د زیرمو دا ستر هیواد غواړي په ختیځ کې نوو بازارونو ته لار پیدا کړي. د اونۍ په سر کې ترکمنستان چین ته د غاز د انتقال یو نوی پایپ لاین پرانست او دا کار د سیمې د غاز په انتقال کې د روسیې په واکمنۍ باندې یوه ضربه بلل شوې ده. او چین د نړۍ د تر ټولو اوږده پل د جوړولو کار پیل کړی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا پل چې له لاتین وای حرف په شکل جوړیږي هانګ کانګ او مکاو ټاپوګان به له چین سره ونښلوي. دا پل به 50 کیلومتره اوږد وي چې 15 کیلومتره به یې د سمندر د پاسه درول شوی وي. د نړۍ دا ستر پل به په 2015 کال کې بشپړ شي او 10.5 میلیارد امریکایي ډالر به پرې ولګیږي. په دې پل کې به د موټرو د تګ راتګ لپاره شپږ لینونه جوړ شي او د نقلي وسایطو سرعت به په ساعت کې 100 کیلومترو ته محدود وي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
لس بجې او دقیقې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې خپل حضور خپراخوي. گرجستان وای افغانستان ته به په راتلونکو څو میاشتو کې خپله درېمه ډله ځواکونه هم واستوي او امکان لري چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې ځای پر ځای شي. افغان ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د کابل ښاروال څخه چې په څلورو کلونو بند یوې محکمې لخوا محکوم شوی دفاع وکړه. د لشکرګاه د مرکزي دارالحفاظ په اړه یو تفصیلي رپورټ هم په دې خپرونه کې اورېدلی شئ. د ایران د وروستیو حالاتو په اړه درته رپورټ لرو او 219 پروګرامونه د ګوړې اچار او کور کلی د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په خپلې نوې ستراتیژۍ کې افغانستان ته د نورو 150,000 عسکرو د استولو پریکړه کړې او د پوځي چارواکو په وینا په دې کار سره به په افغانستان کې د طالب وسلوالو فعالیتونه محدود کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سې شنبې پر ورځ ویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل حضور زیاتوي. د بایدن د خبرو تفصیل د جانقال کوزی په رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای متحده ایالات په افغانستان کې د نظر وړ حضور لزیاتولو پرته بل چاره نه لري او کچیر د حامد کرزی حکومت ناکام شي نو دا به د امریکا لپاره یو رښتینی ستونزه وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د دې هیواد له یو خبری تلویزیونی کانال سره مرکې کې ومنله چې د ترورستانو زیات ګواښونه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه دوی ته متوجه دي او د جمهور رئیس اوباما ادارې هلې ځلې زیاتې کړي چې د دې ستونزې په اړه د اسلام آباد زیاته همکاري را جلب کړي. جو بایدن زیاته کړه د نوې ستراتیژۍ مقصد دا نه ده چې افغانستان د اشغال او یا ورغول شي. دا د ستراتیژۍ په کلماتو کې یو اساسي بدلون دی، په دې معنی چې مقصد د القاعده شبکې ماتول دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا د پاکستان په نسبت ولې افغانستان ته زیاتې ژمنې کړي وویل دواړه هیوادونه په ستراتیژیکي لحاظ حیاتي اهمیت لري. د زیاته کړه که چیرې په افغانستان کې کومه خلا او مصیبت رامنځته کیږي او د افغانستان حکومت ناکامه شي نو موږ به له واقعي ستونزو سره مخامخ شو. دا به ډېره ګرانه وي چې اټکل وکړو هغه مهال به د سیمې او نورو هیوادونو په ډله کې روسیه، چین او عراق څه ډول ځواب وایي. نو په دې توګه افغانستان ته د عسکرو د زیاتولو هدف د افغانستان باثباته کول دي او موږ ته دا مجال راکوي چې په پاکستان کې د القاعده چاره هم وکړو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د پاکستان د همکارۍ په اړه ویل پاکستان له امریکا سره د همکارۍ په کار کې لا هم اوګد مزل په مخ کې لري. خدای وویل چې په دې اړه یو څه پرمختګ شوی دی. بایډن زیاته کړه، څو کال وړاندې به د دې خبرې یادول هم ګران وای چې جنرال مشرف دې ګوښه شي او قدرت دې له وینو تویدو پرته نورو ته وسپاري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن په مرکې کې دا هم وویل، موږ نه غواړو چې افغانستان خپل کړو، موږ یوازې دومره غواړو چې طالبان په کافي اندازه کمزوري کړو چې د افغانستان حکومت یې مخه ونیولی شي او د پخلاینې عملیه پر مخ بوزي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
گرجستان غواړي خپل دریم ډل سرتیری افغانستان ته راوستوي. د گرجستان د ولسمشر د دفتر مطبوعاتي مشر پرون ویل چې د دوی دا اضافي ځواکونه به د افغانستان په جنوبي سیمو کې ځای پر ځای شي او دغلته د پرتو برتنوي ځواکونو تر مشرۍ لاندې به فعالیت وکړي. له مسکو نه فرید عمر په دې اړه رپورټ لري.
گرجستان غواړي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد نړیوال ټولنې سره د همکاري په موخه په افغانستان کې د خپلو سولساتو ځواکونو شمیر نور هم زیات کړي. دا مطلب د سې شنبې په ورځ د گرجستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مشري منانا مان جګالازي څرګند کړی دی. منانا وایي د گرجستان جمهور رئیس میخایل سکاشویلی یو ځل بیا په ټینګار سره ویلي چې گرجستان د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما وروستی نوښت چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر نور هم زیاتوي گرجستان یې ارکلی کوي او گرجستان هم پتیر ده چې په هغه هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي او نور اضافي عسکر ولیږي. تمه کېږي د گرجستان اضافي عسکر په افغانستان کې د برېټانیا د مسؤلیت په ساحه کې فعالیت وکړي. خو منانه مان جګالازي ونه ویل چې دا وار به څومره عسکر افغانستان ته ولیږي. گرجستان د نومبر په 14مه نیټه یو ټولی عسکر افغانستان ته ولیږل چې دمګړی د فرانسوي سولساتو ځواکونو سره په کابل کې فعالیت کوي. هغه وخت د گرجستان د دفاع وزیر ویلي و چې د 2003 میلادي کال په پسرلي کې به نور 200 تنه پوځیان چې یو کنډه کېږي افغانستان ته ولیږي او د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو د مسؤلیت په ساحه کې به فعالیت کوي. اوس وس په افغانستان کې د ګرجي عسکرو شمیر 103 تنو ته رسیږي. په دې وروستیو کې ګرجستان ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر تر 100 تنو پورې ورسوي. د دې ترڅنګ د ګرجستان ولسمشر میخایل سکاشویلی په دې وروستیو کې د برېټانیا د ټلګراف د ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دسمبر په 12مه نیټه له چاپ وتلې ویلي چې ګرجستان نه یوازې افغانستان ته عسکر لیږي بلکې په هغه هیواد کې د یو ډیموکراتیک حکومت د جوړولو لپاره خپل تجربه شریکوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جمهور رئیس حامد کرزی له کابل خاروال څخه په ملاتړ سره هغه یو پاک کس ګڼلی او د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي چې پر هغه لګېدلي تورونه په جدي ډول وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د لوی څارنوالۍ مرستیال خبریالانو ته ویلي چې کابل خاروال په 4 کلونو تنفیذي بند محکوم شوی دی، خو تر دغې پرېکړې وروسته لا هم د کابل خاروال خپلې وظیفې ته دوام ورکوي. او حامد کرزی هم په کابل کې د اداري فساد په اړه په یو کانفرنس کې وویل چې باید پر کابل خاروال لګېدلي تور بیا وڅېړل شي. په دې اړه پام وکړئ. کابل د حمیدی عثمان رپورټ ته.
جمهور رئیس کرزی د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې په فساد کې د کابل خاروال د لاس لرلو د تور پر مسالې دی یو ځل بیا غور وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې د سې شنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد د عملی لارو په درې ورځني کانفرنس کې خبرې کولې، کابل خاروال عبدالاحد صاحبی یو پاک او ښه کس وګڼلو.
څو ورځې مخکې کابل خاروال صاحبی صاحب په 4 کلونو باندې محکوم شو. کابل خاروال زه پیژنم، یو پاک انسان دی، دا رښتیا وایم، زه یې پیژنم. زموږ د کابل خاروالی په کارونو کې ستونزې زیاتې دي. لا مقرر شوی نه و چې خلک پسې شوي وو. دولتي مامور ترې ځمکه غواړي، ټول دولتي اراکین ترې ځمکه غواړي، سوداګر او هغوی چې ښارګوټي جوړوي ترې ځمکه غواړي. چې ونه شو نو هغوی په دولتي ادارو کې لار لري. په هر صورت چې وي خاروال تورنوی
دا په داس سال د چتور زمخکلوی چارنوالی پر کابل خاروال د فساد دو تورونه ولګول او د لوی چارنوالی مرستيال فضل احمد فقیریار ویلی ول د عمل چ کابل خاروال د کابل په دی کیپاک کې و وادانی ل داو طلبي او مزایدی پرته د خاروالی مرستيال ته په قرارداد ورکړی و او ل د عمل دولت ته اتل لکو یو وزیر افغانی زیان اوخته نو پر دی بنسټ د کابل خاروال دوسیه بشپړ او ستر محکمې ته لیږلې نو یوې لومړنۍ محکمې ښاغلی صاحبي پر څلورو کاله تنفیزي بند محکوم کړی دی. د لوی څارنوالي د مرستیال تر دغو څرګندونو وروسته کابل خاروال دغه مسله د ځان پر ضد یوه توته وګڼله او د هغې د څېړنې غوښتنه یې وکړه. جمهور رئیس احمد کرزي هم د سې شنبې په ورځ وویل چې له فساد سره مبارزه باید د انتقام اخیستنې او زور ویلو له لارې ترسره نه شي او له قاضي القضات او لوی څارنوالي څخه یې وغوښتل چې د شورا د وکیلانو او د مدني ټولنې په حضور کې دی پر کابل خاروال لګېدلی تور وڅېړي او که کابل خاروال تورن شو نو څلور کاله بندې تیر کړي او که نه نو باید با عزته دولتي چارواکي بدنامه نشي. که څه هم چې د خلکو په اند په تیرو وروستیو کلونو کې کابل خاروالي په فساد ککړه تر ټولو بدنامه اداره ګڼل کیږي، خو د یادولو وړ ده چې کابل خاروال لومړنی دولتي چارواکی دی چې په فساد کې د لاس لرلو په تور په څلورو کلونو تنفیزي بند محکومیږي. پخوا تر دې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي و چې پر شاوخوا هغو پنځلسو دوسیو کار کوي چې په اداري فساد کې د جمهور رئیس کرزي د وزیرانو او دولتي چارواکو د لاس لرلو ښکارندوی دي، خو دا لا ښکاره نه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې به د دغو چارواکو د محکمې توان ولري او که نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لخکرګا په مرکزی دارالحفاظ کې تر زرو زیات شمیر زده کوونکي د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم کوي. د دارالحفاظ مسؤلان وایي د زده کوونکو شمیر زیات دی خو د دوی لپاره مناسب ځای نه لري. د دې مدرسې مدیر د ازادي راډیو ته ویلي چې اوس د هلمند په سلو کې اتیا کورنۍ خپل اولادونه د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته نه لیږي، هغوی په دغه مدرسه کې سبق وایي. زموږ همکار دغه دارالحفاظ سره ورغلی او یو رپورټ یې ترتیب کړی چې په ګډه اورو.
دا د لشکرګاه د مرکزی دارالحفاظ په یو خونه کې د زده کوونکو د قران کریم د ویلو وخت دی. د دوی اکثریت د خام عمر ماشومان او تنکی ځوانان دي. د دې مدرسې ټول زده کوونکي قران پر سینه سهار وختي ل خپل کور وځي. هوا یې ښه ده او د ډیرو ماشومانو زمې له سوړوالي رېږدي. که څه هم په دې خونه کې یو زړه له دوده ډکه بخارۍ تر سرګو کېږي، خو تر ګرمۍ زیات دود یې د خونې تالو تور کړی دی. خونې ته په رسېدو مې د زده کوونکو د اواز سره جوخت دوه طالبان په مخه راغلل. د دوی پزې له دوده تورې وې، خو د خپل درسونو له امله خوشاله.
دلته مدرسه وه، قرآن شریف او مکتب وسه سم دي. دوه مشکلات شي نه بشکي کول رم درسونه را رسي ځان سبقان او مکتب کتابونه موار شي سم بوټي ام بخاري ام هر شانس ده زریار شي چې به څوک چنه را غیر زری هغه بس غیر زری که څوک زری هغه درته پر استادان مو مرزي
رحمت الله. دا قرآن شریف او مکتب وس دې سبقان مشه سم دي، بخاري هر شي سبوټي وس ګر خوشاله بس دا تو راچول از ما افلار وس اگر خوشاله دې مس خوشاله دې په مدرسه کې.
د لشکره مرکزی دارالحفاظ نیش دی درې کاله وړاندې جوړ شوی دی، خو د ودانۍ او جوړښت له مخې داسې اټکل کیږي چې د ډیرو زده کوونکو لپاره نه دی. اوس مهال هر ورځ نوي زده کوونکي ورته راځي او د قرآن کریم ترڅنګ د ښوونځي د کتابونو زده کړې کوي. د دارالحفاظ مدیر مولوي عبدالهادي وایي په مدرسه کې یوازې 900 زده کوونکو ته ځای لرم، خو دا هم ګړی د خلکو په غوښتنه تر زرو زیاتو زده کوونکو ته ځای ورکړی دی.
دارالحفاظ کې 1000 کسه شاګردان دي چې نوي شعبې لري او تک 15 په تعداد استادان لري او درې معلم دلیلې لري او څلور کسه مامور دلیلې استادان لري. زموږ جدید انګونه دا ده چې زموږ د مدرسې شاګردان لیلیا او تاکو تدریسي او تاکو ته ضرورت لري، ځکه چې تعداد زیات کم تعمیر چې جوړ شوی دی هغه تک د 300 شاګردان لپاره جوړ شوی و، مګم دلته اوس 200 کسه لیلیا شاګردان دي. او بل زموږ هم دا مشکل چې دی یو د عامه برزو دي چې شاګردان خپل د ضرورت در په کېدو لپاره ځای نه لري.
د دغه دارالحفاظ یا مدرسې ټول خونې له زده کوونکو ډکې دي. دوی میزونه نه لري، خو په ځای یې د خپلو کالیو صندوقونه د قرآن کریم د ایښودلو لپاره کاروي. حافظ اسدالله معیار یو له هغه استادانو نه دی چې د خپل ټولګۍ د ټولو زده کوونکو نه راضي دی. او خپل هم په افغانستان کې دینی او عصري زده کړې کړې دي او غواړي چې نور وطنوال هم په هلمند کې معیاري زده کړې وکړي.
په دغه سیمه کې تعداد د شاګردانو 9 کسه دی، خو 1 کسه حاضر دي، نور غیر حاضر دي. دی خو خاصه توجه چي د دینی علومو ته ده، عصري علوم هم سته، خو دا به موږ په لایله رو مدرسې په شکل باندې چې په دریم سیمه کې به درې سپارې حبس کې دي. تقریبا څوک په 15 سپاره کې دي، څوک شپږم سپاره کې دي، دا حبس کړي دي. او څوک نظر وايي کوم شاګردان چې نوی راغلي دي هغه نظر وايي.
د لشکرګه د دغه دارالحفاظ ډوډۍ او نور مصارف د هلمند دولتي اداره ورکوي. دامګړې ډېرې ستونزې لري، د خوب لپاره خونې کمی دي، ډېرې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په یخ ورځو کې درس وايي. د دې مدرسې مسؤلین وايي کچیر ځای او پر درسي امکانات ولري، د دې اطمینان ورکوي چې د هلمند یو تن طالب به هم د دیني زده کړو لپاره پاکستان یا بل ځای ته ولاړ نه سي. خو دوی دامګړې یو شمېر مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. د لشکرګاه مرکزي دارالحفاظ د ښار په شمال کې د مهاجرینو مختار نومي کمپ ته نږدې په یو پراخه سیمه کې جوړ شوی دی. د ورځې په تیرېدو زده کوونکي زیاتېږي او سیمه ییز اوسیدونکي د زده کړو د معیاري کېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کړه.
د چک جمهوریت د پی ار ټی ولایتي بیا رغونې ډله به په لوګر ولایت کې د زراعت یو خونځې جوړ کړي. تر اوسه په لوګر ولایت کې دغه ټیم په مرسته نه خونځې جوړ شوې دي چې دوی پکې د انجنونو او پاتینورې د هلکانو دي. اسد الله لودینی په اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی دا چې د روان هجری شمسی کال په پسرلی کې به په لوګر کې د چک جمهوریت د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د زراعت یو مسلکي ښوونځی جوړ شي. د لوګر د والی ویاندین محمد درویش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځی به د زراعت د لا پرمختګ لپاره د لوګر په مرکز پل عالم کې په نوي او عصري بڼه له پوره تجهیزاتو سره ورغول شي او 1,950,000 امریکایي ډالر لګښت به پرې راشي. درویش زیاته کړه د چک هیواد دغه اقدام په داسې محل کې کیږي چې څه موده وړاندې هم د دوی په مرسته د دې ولایت زده کوونکو ته د درې اونیو لپاره یو ورکشاپ جوړ شوی و چې پکې د شاتو د مچیو د روزنې او له هغوی څخه د ښې استفادې درسونه شامل وو. د دغه ورکشاپ په ترڅ کې د 15,000 امریکایي ډالرو په لګښت د شاتو د ایستلو ماشینونه او د مچیو صندوقونه زده کوونکو ته ورکړل شول. د 2008 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د چک جمهوریت پی آر ټی په لوګر کې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه یې د خپلو بېلابېلو پروژو په ترڅ کې 9 ښوونځي جوړ کړي دي. د لوګر د ولایتي بیا رغونې ټیم د عامه چارو مسؤل کارلاس ټیپنکاوا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کارونو ډیره برخه تعلیمي پروژو ته ځانګړې کړې ده او تر اوسه په دې برخه کې د لوګر اوسیدونکو ته ډیر څه کړي دي.
لکه چې موږ دلته میشت یو په ښوونیزو پروژو مو ډیره توجه کړې ده او د لوګر په بیلابیلو سیمو کې مو ښوونځي ورغول چې 2000 زده کوونکي پکې اوسمهال درسونه وایي.
کرلا زیاته کړه چې په یاد شوو پروژو کې دوه دنجون ښوونځي هم شامل دي چې د دې ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې رغول شوي او د دې سیمې سلګون نجونې پکې زده کړې کوي. نوموړی همداراز وویل موږ د لوګر د ښځو د تعلیمي کچې د لوړولو په مقصد د لوګر د ښځو چارو د ریاست په مرسته ځینې نورې پروژې هم پیل کړي چې په هغو کې د ښځو له لاسي صنایعو سره مرسته او د راډیوګانو له لارې د بشر د حقوقو پروګرامونه ځای لري. لوګر یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زده کوونکي په لومړي سر کې د درسي خونو له کم اکثره مخ وو، خو اوس چارواکي وایي چې د دې ولایت په اکثره سیمو کې د غستونزې یو څه هواري شوې دي. اسد الله لودین د ازادۍ رادیو.
ازادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو اورئ. په برګ مټال ولسوالۍ کې د وروستیو جګړې وروسته دغلته افغان چارواکو او د نورستان والی د خلکو سره یو اندازه مرسته کړې دي. لاسیمنه په روح الله انوري ریپورت لري.
په نورستان کې د دینی عالمانو د شورا رئیس قاری عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل څو ورځې کېږي چې د نورستان والی جمال الدین بدر د نړیوالو ځواکونو په ملتیا د نورستان تر ټولو لری پرتی او سرحدي ولسوالي برګي مټال ته د دې د پاره تلې چې څو هلته د جنگونو لامل زیانمنو شو کورنۍ سره غمرازي څرګنده او نقدي مرستي وکړي. هغه ول د برګي مټال پر ولسوالي چې د تیر وړي پر محل وسلوالو طالبانو کم برید وکړ او پترس کې درې ورځې د پاره ولسوالي په خپل ولکه کې واخستله، نو دولت او نړیوال ځواکونه دې ته اړ شول چې د ولسوالي د بیرته نیولو د پاره سیمه نوي ځواکونه ولېږي. هماغه و چې د لنډې جګړې څخه وروسته ولسوالي بیا دولت ونیوه. قاری قیوم وویل د وسلوالو طالبانو په راکټي بریدونو او د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې دیرش کورونه ویجاړ او له لسو زیات ولسي وګړي ووژل شول.
خلکو کورونه شوي وو، هر یو کور ته چې هلته خیر شوي وو 2500 ډالر
مرستې ویشلې وې. د علماو د شورا رئیس وایي د نورستان والي په برګي مټال کې د خام نیت راوستلو او د دولت وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د خبرو پیل کولو دپاره هلته له دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه یو اویا کسیزه شورا هم جوړ کړه.
یو جرګه ده چې دوی به د منطقې امنیت ساتلو کې هم د دولت سره همکاري کوي. په منطقه هم ذات البینې خلافات وو، هغه به حالي د دولت د مخالفین فشارونه به کمی په منطقه باندې.
په برګي مټال کې زیانمنو شو کورنیو ته په داسې حال کې روپۍ ورکول کیږي چې اوس هم نوموړي ولسوالۍ ته تللې لاره په کامدیش کې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوی او خلک په ډیره مشکله کولای شي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین توکي ورسوي. او همداراز لسیمې څخه څو میاشتې وړاندې نړیوال ځواکونه راوتلي دي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیژنه
د لوبو له میدان ورزشي خبرونه چې په خوا د دوشنبه پورز د ماسپخین په 2:30 بجې خبرېده او سې کول شي چې د جمعې پورز له غرمې مخ کې په 10:30 بجې اوري. او اوس هم اورو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په اړه څه خبرې کړي.
راهي نجات په خپل لومړي مخکې د فساد پر ضد ملي غونډې ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې ټکي خپاره کړې او بهرنیو هیوادونو ته د هغه د خطاب راخسته چې له افغان چارواکو سره د پټې مرستې بندې کړې. ورسپاڼې په دوام کې د ښاغلي کرزي په حواله دا هم لیکلی دی چې د دولت د یو کارکوونکي یوازینی هدف باید خلکو ته خدمت وي، نه پیسې پیدا کول. ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې هم د فساد پر ضد په جوړې شوې ملي غونډې بحث کړی او په دې ترڅ کې په دولت انتقاد کړی چې تل شعارونه ورکوي او د عمل په ډګر کې هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. په ورسپاڼه کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو مسله هم څېړل شوې او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار په حواله لیکل شوې چې امریکا یوازې د پوځي حل لارې په خپلولو سره نشي بریالی کېدلی. هیواد په خپله سرمقاله کې بیا هم په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د ځینو لویدیځو هیوادونو په هڅو تبصره کړې او لیکلی دی چې د امنیت او د انتخاباتو د لګښت په اړه د بهرنیانو د پلمو د لارې کولو لپاره دا بهیر باید افغاني شي. ورسپاڼې د همدې مسلې په اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم راغستې او لیکلی دی چې د دغو انتخاباتو ځنډول په حقیقت کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سبوتاژول دی. خو ورسپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله بیا لیکلی چې دا انتخابات به له قانون سره سم په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ویسا بیا په خپل لومړي مخکې د فساد پر ضد جوړې شوې غونډې ته د ولسمشر کرزي د وینا دا برخه راخسته چې په افغانستان کې فساد بهرنیانو رایج کړ. ورسپاڼې د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړېدونکو غونډې په اړه هم یو مطلب خپور کړ او لیکلی دی چې په دې غونډه کې چې د روان میلادي کال د جنوري په وروستیو کې جوړیږي، افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو لپاره یو مهال ویش هم ټاکل کیږي. په ورسپاڼه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جیمز جونز دا څرګندونې هم خپرې شوې چې له افغانستان نه نوځي خو خپل پوځي فعالیتونه به کم کړي. افغانستان ټایمز په خپل سرمقاله کې په کابل کې پرونی ځانوژونکو حمله ته په اشاره لیکلی دی چې د ځانوژونکو حملو د مخنیوي یوازینۍ لار د ترهګرو د روزنې د مرکزونو له منځه وړل دي. د ورسپاڼې هم په کابل کې د فساد پر ضد ملي غونډې ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې برخې خپرې کړې او لیکلی دی چې ښاغلي کرزي په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو امر کړی. د ورسپاڼې نننۍ کارتون په افغانستان کې د بازار د اقتصاد واکمنۍ ته ځانګړې شوې او پکې دا ښودل شوې چې حکومت هم د هغې په وړاندې بې وسه دی. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې د پارلماني انتخاباتو د ځنډ مسله راخستې او د هیواد ورځپاڼې په څېر د دې بهیر د افغاني کولو غوښتنه کړې سو له مخې انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. خو اصلاح به په افغانستان کې د فساد په ستونزې بحث کړی او د ولسمشر کرزي پرونیو څرګندونو ته په اشاره لیکلی دی چې په افغانستان کې د دې ستونزې په زیږېدو کې د کورنیو عواملو سربیره بهرني عوامل هم ونډه لري. او ملي ارمان هم د خپل لومړي مقعد سره د ولسمشر کرزي پرونیو څرګندونو کسانو ته ځانګړی کړی او د هغه په حواله په غټو ټکو سره لیکلی هغه کسان چې د پیسو پسې ګرځي د په راتلونکي کابینه کې به ځای ونه لري. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې بیا دا پوښتنه کړې چې آیا ښاغلی کرزی به د خپل تېر حکومت د زیږنده فسادونو د مخنیوي وس ولري. په ورځپاڼه کې د کابل ښار د پرونی ځان وژونکي حملې په اړه هم یو مطلب خپور شوی او پکې لیکل شوی چې دا حمله د پاکستان استخباراتي ادارې ISI تنظیم کړی وه. او ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلی چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو راتلونکو اهدافو د پلي کولو لپاره د حقانی د شبکې ملاتړ کوي.
لسنیم بجې شوې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي متحده ایالات په افغانستان کې د نظر وړ حضور له زیاتولو پرته بلا چاره نه لري او کچرې د حامد کرزي حکومت ناکام شي نو دا به د امریکا لپاره یو رښتونې ستونزه وي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې دوه انګلیس عسکر او د ملي پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال وایي د مرکزی آسیا په نوې لارې افغانستان ته اکمالات زیات کړي دي. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره به د راتلونکي کال په بودیجې کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو لګښتونه هم شامل کړي. د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړي چې لمخې به یې هغه بهرنۍ کمپنۍ جریمه کیږي چې ایران ته د تیلو په انتقال کې مرسته کوي. سپینه ماڼۍ وایي تمنه کیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما به کوپنهاګن ته د سفر په مهال له روسیې سره د هستوي وسلو تړون لاسلیک کړي. او د نړۍ مشران په کوپنهاګن کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرانس کې ګډون ته روان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی هم د ګوډې اچار.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه نور محمد لهو او یاسمین حکمت یې وړاندې کوو دا مطلبونه اوریدای شئ.
سر کې د هغو کسانو په حق له خبرې لرو چې د بي ځای همدردی او خواخوږي په کولو سره مقابل لوري ته اندېښنې پیدا کوي.
ورپسې د هغو کورنۍ په باب غږیږو چې روغتون کې د ګڼه ګوڼې په جوړولو سره نورو مریضانو ته مزاحمت کوي.
او په پای کې د خبرونې تمثيلي ټوټه هم لرو. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړي. گرانو اوریدونکو، یو شمیر کسان د بی ځایه همدردی او خواخوږی په کولو سره مقابل لوري ته تشویش او اندېښنې پیدا کوي. دوی غواړي له دې لارې د خپلو ملګرو په زړونو کې ځای پیدا کړي او هم غواړي هغوی ته وښيي چې زه نسبت نورو دوستانو ته ډېر مهربانه یم او په تا مې بده نه لورېږي. د ننګرهار یو اوسیدونکی محمد یعقوب مومند وایي، یو ورځ مې په ښار کې یو ښکلی کوټ واخیسته. دا مې چې واغوست ډیر خوند را کړ. په سبا یې چې دفتر ته تلم نو مې غوسته. په لاره کې ځینې دوستانو چې ولیدم نو زما کوټې ډیر خوښ کړ او زه هم ډیر خوشاله شوم چې په لږو پیسو مې یو ښکلی کوټ رانیولی. دای وایي
ځکه دفتر ته ورسېدم بس د ستړي مسې مکړو کېناستو. موږ یو انډیوالو او مسې مخامخ راته ناستو. راته یې کتل او راته یې ویل چې وره او کور دې مبارک کور دې ښایسته کور ده خو لوی ده چې چنیا درکې خنخ کاری. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره ما څومره په خوښۍ په خوشحالۍ واخیسته او د دفتر ته راغلم. زه ډېر غټ په تمه وم او ما ته یو ډېر غټ تشویش راواچوه. خو بس زه همداسې ځان غلی کېناستم او بس غلی له دفتر همداسې بیا ووتم او لاړم بازار ته. دغه کراچیوان پسې هلته چې کله لاړم نو کراچیوان چې ولټو هغه مې پیدا نه کړ. خو بالاخره په ډېرې خواري مې چېرته پیدا کړ. هغه مې چې پیدا کړ نو هغه ما ورته وویل مال دغسې که دا کوټ ما سره یا بدل کړي او یا ما خوښ نه ده. نو هغه ویل چې هغه دا خو زموږ نه اخلو غوا مغه واخې د کوټونه خوري خو مغه واخې به دی اخیسته وو. نو ما ته کله چې دغه بل مرګري خبر را پیاد دی دا ولته د کراچي وانه مې دا خو زه نه اخلم. هغه دې ځل کې بات کاری هماله وسه کوي. هغه پیسې هم پی ډیر څه نه سلاړي نو بس بل اخر اغه کوټ می بیرته ځان سره راوړو خو اغه سه شوق باندې ما خسته او بیاغه شوق ما سره علاقه ما سره نه و
دی. کابل پانتون محصله ځلاوی زین دوستانو نږدې پخپل لاس نه جوړه کړی وم. یو یې راته وویل چې دا رنگ دیواله ژیړ دی، تر پخوا ډیره ډنګره شوی، کومه ناروغي ونه لري، ته باید ډاکټر ته ولاړه شي. ما ته یې لوی تشویش راواچاوه
او حتی تر دې اندازې پورې ما ته تشویش پیدا شوی و چې ما غوښتل ډاکټر ته ولاړ شم او د خپل ځان علاج وکړم، ځکه چې ما ویل چې البته ما ته نه ښکاري نو نور دوستان ته به ښکاري، خو کله چې زما نور دوستان ویل چې نه هیڅ خبره نه ده، بیا نو زما زړه ډاډه شو.
لیکوال او روانشناس سهراب دیدار وایي دا یو ډول رواني تکلیف دی چې ځینو ته پیدا کیږي. دوی غواړي په دې ډول د خپلو دوستانو زړونو ته لاره پیدا کړي.
ځینې خلک داسې یو رواني مرض ورسره ملګری شوی وي، پرته له دې څوک ونه پوښتنه وکړي د خلکو په کار کې مداخله کوي. دا جنس خو د ولا اخیستی دی، دا دومره ښه جنس نه دی، دا کور د جوړ کړی دی ولا دا نقص لري، د هغه سړي زړه ونه تور کړي، یا مثلا خپله د هغه په وجود کې ورته وایي چې دا وجود دې داسې درست نه ښکارېږي، دا سترګې دې زیړې دي، یا داسې یو مریض راته ښکارېږي، د هغه د خپل ځان سره تشویش پیدا شي چې ولا رښتیا به زه دا مریض وم. مثلا دوه نفره خبرې کوي په خپل منځ کې، درېمګړی پرته له دې چې ونه پوښتنه وکړي دا به د هغو په مجلس کې ورګډ شي. یعنې دغسې مشکلات زموږ په جامعه کې شته دی او دغه داسې کسان باید د دغسې عادتو نه لاس واخلي او د چا په کارو کې مداخله ونه کړي.
په پای کې ښاغلي دیدار وویل زمون خلکو ته پکار دی چې د یو چا په کار، ژوند او نورو کارونو کې بې ځایه مداخله ونه کړي. که چیرې یو څوک له یو چا نه د یو کار په باب مشوره وغواړي، بیا نو لازمه ده چې معلومات ورکړل شي، بغیر له دې ضرور نه ده چې د بې ځایه خواخوږیو په کولو سره مقابل لوري ته تشویش او اندېښنې پیدا کړي.
گرانو اوریدونکو، یو شمیر خلکو ته چې کله مریضي پیښیږي او یا د کورنۍ کوم غړی یې ناجوړه کیږي، نو یو دم په کلي کې ناره ګټوي چې ژر شئ چې پلانی د مرګ په حال کې دی. بیا نو هماغه وي چې آن په لسګونو خپلوان یې تر روغتونه بدرګه کوي. یو شمیر بیا د سیالۍ له مخې او ځینې نور بیا د تربورانو د پیغور په وجې کوشش کوي روغتون ته تر نورو ژر ځان ورسوي، چې هلته په روغتون کې بیا دغه ډله کسان ګڼه ګوڼه جوړوي او نورو مریضانو ته مزاحمت کوي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن وایي یو وخت مې یو ناڅاپه په پښتورګو کې شدید درد پیدا شو، ګڼ خپلوان مې راسره شول او روغتون ته بوتلم. هلته ځینو کلیوالو مې په ډاکټرانو پټکې کولې او په هغوی امرونه کول چې ژر تر ژره دې زما غم وخوري، او یو خو آن یو ډاکټر سره شخړه هم وکړه.
او بیا چې کله داسې واقع هم شوی دی چې هغوی به نه را پرېښودو، آن تر جنګ پورې دا خبر رسېدلی دی. کله چې بیا زه کور ته راغلم او په کور کې هم دا حالات په ما تېر شو چې زه حتی داسې وخت به و چې زه به د کېناستونه وم او چې راجیک سم دوی سره خبرې وکړم، نو دوی به ناست و، غوښتل به چې دا څنګه دی او څنګه دی، آخر به دې ته مجبورولم چې زه ترېنه بلې کوټې ته ولاړ شم.
عبیدالله احمد وایي کله چې زموږ په کلي کې چا ته ناجوړي پیدا کیږي، خپلوان یې مجبور دي له هغه سره تر روغتونه ولاړ شي. که چېرې دوی دا کار ونه کړي، بیا نو هماغه ده چې ټول له هغه نه ګیلې کوي او هر چا ته وایي چې پلانی ښه خبر هم شو خو بیا هم له موږ سره لاړه نه.
زما په نظر دا کوم کسان چې ځي د دوی تګ ښه ده، خو داسې ښه نه ده چې دوی خامخا مریض وویني. لاړ شي شبخانې نه د باندې، که چېرته مشکل نه و شبخانې ته نه ننوځي خو مریض ته ور نشي.
ډاکټر محمد شریف سیلانی وایي کله چې مریض روغتون ته راوړل کیږي، پایوازانو ته پکار دي چې روغتون ته داخل نشي او چیرې لرې دې ودرېږي، ځکه پایوازان نه یوازې مریض ته کوم کومک کولی شي، بلکې د هغه د لا تکلیف باعث ګرځي. او همدارنګه یو شمېر پایوازان د ډاکټرانو د کار مانع او د خنډ سبب هم ګرځي، او ځینې وخت خو داسې هم شوي دي چې د ډاکټر او پایوازانو ترمنځ شخړې رامنځته شوي.
یو نرس ته ماشوم ته کنولاک وسکي، پرکی پلاستیکی پایپ په اصطلاح تطبیقی، نو د ماشومانو رګونو خطاسته بهتر معلوم دي سی، هغه ډیر نازک نازک وي، وړو وړو وي، کېدای سي په دندغه یو ځل نه، په دوم ځل، په دوم ځل نه، په دریم ځل، یعنی ضرورت پیښیږي سړی دندغه تطبیق کړي، مګر په اول ځل نه موافق کیږي، په دوم ځل هم نه کیږي، حتی دریم ځل کله کله ضرورت احساسیږي سی دندغه پایپ رګ ته داخل کړي، نو دا ماشوم یو اندازه ناراحته کوي. ماشوم وي ژاړي، هغه نغه ژړا باید ښایست تحریک ته په وزانو دیغه کیږي او کله کله د دې بده مرغه داسې او دس پیښیږي چې له مالج ډاکټر سره یا نرس سره دوی جنگ کوي اتا بوکس و لغت وار پی بانی پی اصطلاح اجرا کهی
پا پای که دکتر سیلانی اوویل ده مریض پی وزانو تا پکار دی چه لرختون سخت باند انتظار و باسی دوی کولی سی ده مریض لحوال زانو نه ده تلیفون لاره خبر که او لبیزه مزاحمتون سخت دی پکلکه دادا وکدی
ازت منو آوریتون کو پوستن دیخ پراوانه دی تمثیلی توتی بار دی دغه تمثیل ټوټه نور محمد لاهو لیکلی او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رنا هیوت ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستي.
مورې څنګه وکم زان لال کم زان تا ور وچه اوما
پا پلار دی ور ولگیشه که تا پا ولوار نوی ور کنی و دست خلکو تا ودی پا می دست لور نارام وی خطا لازه دی تورتو می ویلی چه می ور که و می ور که و دستم خلق ندی چنگه وکم خدایت ارسان دستم خورم زنی
موری زد چنگه وکم او وقتا خو می یو زانو از می دره ما شما نم لغاری دی
خدای ته صبر وکړه خدای به دې ژوند تر سره
نه په ماشومانو خبر ده نه په خوراک خبر ده نه په کالو خبر ده
سترګې دې د ووزي ولې داسې کوي ستاسو
مورې اوس سور زمی ده نه یې لرګي راته اخیستي دي نه یې هېڅ شی په کور کې نه لرم
خبره صبر وکړه چې انګور دې راسې دغه ته ووایم چې دا څه دی ولورڅ خبرې ورسره وکړي
اگه پا خبران نپیگه موری خبه داوی چه مجمان می تازی وقلی زدان واجنم نور از اتی طاقت نلرم
خدای روی و گور رزوی خدای دیگه خدای نکرده چه تنه زدی مجمان چنگ وکم خبری مراتا که وزوی
موری زخو بلالار نلرم
اگه
دی ورو رو او دی پلار خاطر می نوی اوز بمی وقت طلاق ور نخیسته و خود زدی تاسی سترگو تا گور
شرم دیده بچه کنم
خوزم هم دی شرم تا گورم خبه داوی چیز زن مرکم
بابا دی اوچ دا کاری مکن
بیا چی خبره دا چی خبره دا
چی
خبره دا خوری
ارورا چی در تو ویما دیده سری للاسا خون نورد زه تر غلیم نور مزره د چې ځان وژنم یا تاسو کومه چاره راته وخی
خیر
دې مورې ته خیره مکوا ته خیره مکوا ګوره خورې زه ټول پویګم چې څه خبره ده خیر دې زه به ورشم خبرې به ورسره وکم
مورور جان هغه سړی په خبرو نه پویګي
چې زما په خبرو پوه نه شو خورې کلی جرګه به ورته ټول
وکړم
خیر دې ما ورسره خبرې وکړه دا ځل به جرګه ورته وسه مورې خبر ولم خبری بور سر
اورورا زما گناہ دی موئی کما کی گناہ واغ جرگا با ما تا سزا را کی او کنه ونو دت بعد منی و سزا ور کی
اتمن دی ورتی چ گناہ واخ پلا گناہ بو منی
اورورا
دی پیسہ بو منی
ما جمانو تمیت نہ راوڑی کالی نہ راوڑی ڈوڑی نہ ور کی پجے سر زما کی پیا کا کوٹا کی کینہ ولیو
خیر دے خوری تجاڑ ما تغل شما دت ول چ مور سر خبری او کنه جرگا بور دکی نوم که جرگه نشوه قانون خوشتا قانون که دوست کنه
قانون که دوست
کنه اموری ده قانون زور هی سوگ نلری قانون ده سم بیکیدی ده قانون دیر سم کردی دی ولی وقت
آقا دی توایی ورو دی
تغلی شخوری تغلی زم ده مازیگر ورزم دی کلی جرگه ورتا ورولم که دی کلی جرگه و نمانلا بیزم قانون ده سپارم اتمن به ورزم دا ځل چې دا خبره فیصله نه کما او دا خبره یو طرفه نه کما علاقه دی کور ته راشه
کړه ته ځان وژنه ما څنګه وکړه چې دا ځان
ووري پوری پام کو چې ځان ونه وژني دا څه خبره کوي ځان وژل هم به ژوند له لاسه لاړ شي هم په اسلام کې دا ناروا دی ځان به نه وژني زما وعده در سره دغه خبره چې تا وکړې هغه څه خبرې لري کی به نو زبور سره خبرې وکم درته مې ول جرګه به ورته ولېږم که جرګه ونه شوه قانون ته به وسپارو. پام کوه دا د کور آباد چې نه د کور په نه د همسایه په ځان خبر کړې نه د نور خلک خبر کړې نه د ورسره جنګ غالمغال تر دې وکړه چې ټول خلک در باندې خبر شي او راغلې مونږ ته دې وویل دا زما در سره وعده ده چې دا خبره چې هر څنګه وي زه به درته حل کوم. تا به م کینوم هغه به م کینوم.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
ګران اوریدونکو د خبرونه تمثيلي ټوټه مو واورېده چې ورسره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ په دغه پتو له موږ سره اړیکې ټینګې کړئ.
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 4 پوس او کندوز کې زمونږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږي. پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 4 اتیا.
اچار اچار اچار
د زیشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کای نن یار ناشنا
خوګاوري دن کو سلام. اداري فساد بچنګ شي ورک بشي کنا کدای ورک نشو نمک خو بخا ما خور کړی خدای دی خیر کی. اوس شخصی روغتونونه او کلینیکونه ډیر زیات شوی دی دومره چې په هر کوڅه کې یو نه یو جوړ شوی دی. راځئ یو ته خو موږ ورولو چې څه ډول فعالیت کوي.
خکاکا څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب اوس تکلیف نه لرم خو غواړم چې د وجود مې یو عمومي چک وکم.
یعنی د وجود ټول معاینه دې کوي؟
هو صاحب.
له تېرې شپې راهیسې خو به دې څه شی نه وي خوړلي؟
نه صاحب، دغه دې د ماسپښین دغه دې ورته وګوره دا دې 2 دي تر اوسه خو مې څه شی خولې ته هم نه دي وروړي.
خیر ویسې کاکا، او خیر سړی نامې خدا
تام وخیاری تیره شپه می میرمن را تو ویل چه کمعینات کوی نو سهار چه مخوره.
خانو دا سی بو کو چه معینات بده لمره لوینی پایل کو کچنگا
زد سویم تاسو خپویگی نو مخورانده چرگانیو پس ده پویگو.
نو دغه پرزی به در سره واخلی او د وینې څنګه ته بلار شي. د وینې لس ډوله معاینه مې درته لیکلی دي.
لس ډوله؟
او د ایډز معاینه ده، د خوګ د زکام معاینه ده، د عادي زکام معاینه ده، د تور زیړی، سپین زیړی او زیړ زیړی معاینه دي، د شکر، کلسترول او
ځه سمه ده ډاکټر صاحب ټولې به وکم.
کاکا ته مخوره
دا څه کوي وو انجلی؟ تا خو یو ګیلن وینه را څخه وایستله، څه د وینې بیلر خو نه یم.
نه ګورې چې لس ډوله معاینې درته لیکلي دي، ته دا په لسو برخو وویشه چې څومره څومره رسیږي چې هغه میکروبونه دې سم پکې ښکاره شي. څه خورو خو یې نه؟
که یې خورې نه نو خلاصوالی خو یې شي.
دا نو د تا خبرې دي، که ډیره دې سودا وي له معاینې وروسته به یې بیرته په یو پاکټ کې درته واچوم، در سره یې ویسه.
خنو څه وخت به معاینات خلاص شي؟
کاکا چې ژر هم وشي نو ایله به 4-5 ورځ کې معاینه شي، تر هغه دې نور معاینات وکړه.
کاکا ته د جامې وباسه.
ښه توده دغه دې چویه باسم
داراسی
ګوره والکه و دې نه ویل چې د کوم ځای عکس می اخلي؟
د سګو جګر میده بډوډو مسانه او پختې دې لمخ اخلم او د ملاد تیر او څټ دې لښ اخلم.
دا څه وای؟
رښتیا وایم د دې ټولو ځایونو عکسونه اخیستل ضروري دي.
نو ځکه 5000 افغانۍ را باندې تحویل کړې؟
اوس یم له تا نه کمې اخیستې دي، له نورو خلکو عین 8000 افغانۍ اخلي.
ښه نو اوس څنګه وکم؟
بس همدغسې پړ مخې څمله.
دغسې
دعا کوه چې د ایکس رې ماشین خراب نه شي کاکا.
یعنې ماشین هم خرابېږي؟
او ډیر زیات اورس کوي سر دی جکا
داغی
داغ سی آفرین خوری بنا خوری بنا بس بس
سادی بند نکا پانچ ساونا بسی
خدای دی خوار که مردی کنم دا چوم را سابند ول جی
که که جانا دیر بو بکه جامعی دی بیر تواه کنده او سبا تراشه زگه چی دی ماشین کیبل وسو دیده
دا چوائی
او رشتی آوائیم تراغ پوری بدا سیو که چه آقا تلویزیونی معاینات بدی تکمیل کی
خلا دی خلاس اکات دا پای پکین نباسم
دا خده
خورا ما ما خورا دا سنگه دی پمیدا که تیاره شوا تما خورا چه پای بیر تراغو باسم دا غسی داغ دی راوت اوهو داغ خوی گروپ خورزیده لی دی
چرتا
دی تا پا میده که
راوت سنگه وکم
اوز نو یا با گروپ خپل خاره چی او که خاره نشو مجبور چی میده دی عملیات کن و گروپ راو بسو
افسوس دای دا دی وطن شخصی کلینیک
او دا هم د چوکۍ په مینه کې یو سندره
څومره شوکان لري څومره شوکان لري ولار درته کتار ځواني مرګ شي چوکۍ ته څومره خپل ښکاری ځواني مرګ شي چوکۍ ته څومره خپل ښکاری re 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 ra re ra 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 wa 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 re 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 wali ta pujara tunu tul sadi la charwa ki dar pasi dile wani da nazar mushe zama laila dar pasi diyo chadut kas pilani dumra shokal re dumra shokal re walar dar takata ezwani margashi choke tu churakh kale khare ezwani margashi choke tu churakh kale khare re 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 سیاست وال بی اور تا سیز لدی نجوڑی گی ای ظالم چید تا عشق و مین پزرگی ویشت لدی کگی پخی کمان لرے کگی پخی کمان لرے والار در تکتار ایزوانی مرگشی چوکے تا چمرخ کل اخکارے ایزوانی مرگشی چوکے تا چمرخ کل اخکارے re 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 naza walid khais na de shazar stad par gur marg ta di tayar stad mine qadar dandi ashna las panam dar ta walar de khidmatgar پیسی او شان لرے تو پیسی او شان لرے والار در تکتار اے ایزوانی مرگشی چوکے تو چمرخ کل اخکارے ایزوانی مرگشی چوکے تو چمرخ کل اخکارے چمرا آشکان لرے چمرا آشکان لرے والار در تکتار ایزوانی مرگشی چوکے تو چمرخ کل اخکارے ایزوانی مرگشی چوکے تو چمرخ کل اخکارے
په دفترونو کې د مختلفو طبو خلک کار کوي همداسې و دفتر ته مو بیایو
زور آور خاله گی استید آب خاره گل که چی ور می واخیس تاش خویت غاگم نکویه
جمعه دانو کوتاه چی زمره تا ودی عمره خوی
ایسیم بیال دوایا دکنه آخه خم راکی
پام چلاس وار نمری ام داوس میم سر کیگی کدی تاس دیر گرمی کیگی آخه جمپرون نمو باسی
سام دو زخت را تجور کرده پیو کوتاه کی دیم بخاری لگا ولی امیسی
خود درت او میگیر چیکا گرمی مونکیگی جمپرون او بالا پوشونم موباسی
شه اوس بدیت سره چووی
ریختیا وی رازی جمپرون او بوباسو
تاسو څنګه سره بونیږی
ایس مول جمپرون او بوباسو خو چیرته به زوړن کو
دی و میس په سره خراکی قربندونه خو یاسم ندی راوړی په نورو دفترو کې ته هر میس خوته یو قربندی خیوی
وی خوره دا یو قربند کمو چې دا مراوړي بیا به نو سره ځای سو
ګوره دا ګرمي خو نور لږ غملو وتلی ده څوکلو دفتر پریږدو او کڅنګ
ما په غوږ وه جاکټ او کرتې دی و باسه
سم ده دا هم ښه نظر ده نو په اجازه مو زه به مداجل پوسټه غورځار کوم زیتی
وایم غوزاری کا اجازه ده
ریختیا وای ک جامې و نه باسو نو ټول به ګرمي و هي
چې جامې مو کم شوي وجود به مون ورسره سپکسي
خیر اوس
په اروپایی دفترونو کې هیڅ څوک د غسل کدی مو غوندي په برسنو کې نن وزي
اروپا ته تللی یې کدی لا چا اورېدلې دي
اورېدلې مې دي څنګه
بس یو پوښتنه مې درڅخه وکړه ما ویل دا به دې ما اورېدلې چې هلته مامورین له سهاران تر مازدیګره پورې له کاره سر نه پورته کوي
ولې موږ کارونه نه کوو
کوی خو که لوغو سره پرتله کړو نو داسې وګڼه چې هېڅ هم نه کوو
دا نو ستا نظر دی
بله صاحب
زوانانو اجازه ده؟
سلام علیکم سیب پخیر
آنه علیکم داولی پا دیر ساره جیم که پیوه وزی پیرانهی که ناسته یا؟
سیب دفتر دیر گرم ده
نو چی دفتر گرم ده؟ خوب خاره گل کری نو جامعه ولی باسه
سیب ایسی هم چالانه ده دیزین همکارانو ساره کیگی
نو دیو تن ده تودولو لپاره باید دفتر دو مصرفه او کی پا زیر پیرانهی که کینی
سیب زموغ سلیچن همکاران وی چه پا اروپایی دفترونو که خلق هم دستی پا زیر پیرانیگانو که کار کوی
ها دستی ها جر جر مجاکتونه او جمپرونه واغونده یا بخاره گل که تروس لپا اروپا کی نه
واده وردل
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخستون کې وو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر محمد الله اندړ سپوږمۍ هیله زرمتی حسین حکمت او وړانګه عزیزی کله موږ سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې موده دی کابل 1422 کندهار 220 جلال آباد 4 خوست 1 کندوز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 1024 تیا
ساعت 11